السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پاته وسله د ځان د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو کار اخلي او په پاکستان کې پرې بریدونه کوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. طالبان وایي چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشري مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دې چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح هیڅ شمیر معلوم نه دی. د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکلي چې اوسنۍ حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ یې کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یو 28 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو بدلونونو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو د سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد د امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ایران او افغانستان کې د طالبانو حکومت داسې مهال د تعامل هڅه کوي چې په ایران کې بیا افغان کډوال له سختو فشارونو سره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1500 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالۍ کې به د کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش لخوا جوړ شوی. او د پاکستان پولیسو لخوا نیول شوی پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وجلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه پلار پاکستان ته راوستلې او د سیشنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې یادونه وکړه، تاسو به د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسئلو راڅرخي. خو دغه ساعت خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې د سر راپور دار اخلو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له دغو وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. پخوا تر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړي دي. تفصیل له احمد شبر اور.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پات شوی تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو وی سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ترامپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنکړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي زما په دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,250 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1296 سپو او د غرض د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي وړ ده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نه وي چې د ډاکټرانو د معاینې پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کاکړه.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یوه بېساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم د خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته انسوې ده دا نسبتا کم ده او بل به اعزاز په شکل باندې د عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځانه سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډیر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده او الله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس او همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به یې د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، پکار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
ومورېدل چې په ننګرهار کې ډاکټرانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به هلته له ټولو ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه، خو بیا متقاعدان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي د دوی حقونه نه دي ورکول شوي. اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړې.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کاله وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
حقوق تقریبا مخکې دا حساب را روان دی. مخکې اکلن اکلن موږ ته څه چې نه و زمونږ برخه را کولې، پس د امارا د راتګ سره زمونږ حقوق چل تر اوسه نه دی را کړی. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سره ده، بل خانه چې وایي ګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید را کړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امیریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي اوس تقاعد شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 40,000 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومره له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې.
اوریدونکو، مخکې له دې چې رادیوي خبری رادیوي فرهنګي مجلې ته راشو، روستای راپور اخلو. هغه دا چې په سوریا کې نوی لنډمهاله ولسمشر ټاکل شوی دی. ویل شوی چې دغه ولسمشر به چې د پخوانی وسلوالې ډلې مشر دی، انتقالي حکومت ته لاره هواروي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولاني په نوم پیژندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره و، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریه سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبې په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریه د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشان په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په افغانستان کې څرنګه د ناولونو تاوده شوي بازارونه پسې غوړېدی او پراخېدی شي؟ علمګل سحر وایي،
لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو.
د جرمني پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخېدلی.
پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوي کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی.
شعر لرو.
ته ورته زه په رڼو ستورو مینه، زه نور ستا لالې ته نه ګورم.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپل چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې رګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې.
د خبرونې په پیل کې د ناولونو په اړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خام ډیر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دجمه په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بل خصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نوره نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوشۍ کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مخبور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشي شي. له دې ډلې د فرزانې په نوم د پخمان له اوسیدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقت لري کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علمګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې پورستوي کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه درلودل، یا حتی نه درلودل، که یو نیم و عام نه و، ډېر تر خلکو پورې نه و رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول، او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، د دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ ډېر نقش درلود، چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې لاس یې راوړي. رادیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او له محتوا نه خبریږي. نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یوه کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر عالم ګل سهار په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار ده چې کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعرې لرو، کله کله له ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کوه کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي وشي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې ښې لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1901 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 15 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایې په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه نندارې ته شتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپلو ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي، کیسې لوستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د ځینو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرېږي. کوم کیسه چې په فلمونو بدل شي وي دي هغه فلمونه ننداري ته وړاندې کوي او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو ننداري هم للیدونکو سره شریکی شي. د دې ترڅنګ د ناول لوستلو لپاره بیل